د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیو میلمه په دې خبرونه کې موضوع سه احمد زیار کلای کوم. په نننۍ خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکی میلمه دی. دا چې څوک دی، چیرته پیدا شوی، څومره کار کړی دی، له دوی څخه به وورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
سلامونه، زم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو زه خو تاسو هغه ورو پیژنم، سولامال عبدالوکیل سولامال یم. د ننګرهار ولایت پاسکا مینا ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کې لوستې ده، په جلال آباد کې. بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته د لوړو زده کړو په نظامي برخه کې تللی یم. هلته نو د 5 کلن د تحصیل وروسته د پیداګوژۍ د ماسترۍ په سند باندې ډیپلوم باندې بیرته راستون شوم. بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم موسساتو کې مې د استاذۍ دنده مخکې وړې ده.
ډېر ښه، ډېر زیاته مننه ژوند وسي سولامال صاحب. سره له دې چې تاسو خپل ځان اوریدونکو ته معرفي کړئ، نو اوریدونکو په اتمانه ستاسو نوم او ستاسو لیکوالۍ سره آشنا وي. راځئ چې ستاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې وکړو چې څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله.
لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره. زه په شپږم سیم کې وم چې ما به ورځپاڼې لوستې او هلته دیوالي جریدې وې په هغه وخت کې. په هغو کې به مم لنډې مقالې د هماغه د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هغه هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې. نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې د خلقت توان ما په ځان کې ولید. اول ځل دپاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم. اولین شعر چې اوس تم یادیږي پسرلی، پسرلی ته ډالۍ سوو عنوان یې زما په یاد دی. پسرلی شو، پسرلی شو ټول وطن مو ګلالی شو، ډال ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه. دا اولین شعر و چې دا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده، په هغې کې خپور شو. نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر و په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبي ټوټې به ورته ویلې. بیا به نو ما دا ادبي ټوټې لیکلې. بیا د هغې نه وروسته زه په اتم سیم کې، نهم سیم کې، اتم سیم کې وم چې دا د ثور کودتا وشوه. بیا په دغه وخت کې به ځینې نندارې محصلینو وړاندې کولې. نو دغو کې هلته مې اته یوه نندارام لیکلې ده. له هغې نه وروسته یو وخت په یولسم سیم کې وم چې ما بشپړه راډیو داستان ولیکه په نوم د غشت اور، چې د راډیو افغانستان له څپو نه 3 ورځې پرله پسې خپور شو. همداسې ورو ورو نو زه راتلم. بیا مو لنډې کیسې ولیکلې او شعر سره مې بیا په 10 کلونو کې مخه وکړه. نو د شپې د 1500 کال نه وروسته بیا ما شعر نه دی لیکلی، بس داستانونه مې لیکلي دي وخت نا وخت. او ډېرې کمې تمثیلي پارچې مې هم لیکلي او 3-4 دانې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون خبرې شوي هم دي.
ډېر ښه. وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله. راځئ د خپل د ماشومتوب د ژوند په تړاو کراته وایي چې که څم تاسو دغه برخې سره ماشومتوب نه علاقه درلودله، سوګول چې هغه مو ځان لپاره الګو ټاکلی و، که نه خپله مو مینه درلودله، خپله مو علاقه درلودله چې یو لیکوال به کېږي، تاسو به بیا دلته کیسې لیکئ، لیکوالي به کوئ، په بېلابېلو برخو کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوئ؟
داسې دی چې د هر څوک چې ادبیاتو دنیا ته راځي، یا د هنر دنیا ته، هغه په ځان کې یو توان ویني چې دای خلقت کولی شي. هغه که سندرې وایي، هغه که شعر وایي، یا کیسه لیکي، یا یو انځورګري کوي، نو زه ام ما په ځان کې دا چې توانه یې ولیده ورسته ورسته ورو دا شوق او دا توان چې مال ورو ده ما په ځان کې وروزه ام خپل لیکل کول عوام لاغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال او لاغوي سره ما رابطه جوړوي. ګوره ما مخکې درته وی چې زه اولین شعر چې مې ولیک منګه یو دکان لرو د هغې سره څنګ کې او لیکوالو دغه وخت د سید محمد طاهر بینا نومېده، اصلا شاعر و او دغه د وخت هنرمندانو ته به یې شعرونه جوړول لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته. نو اولین مشوق او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و. وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډېر کم داسې آګاه قشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه یا د چاپ او احزابو سره رابطه به یا بزخي سره. نو تاسې د هغه وخت پوښتنه وکړه، زما یو ترورځای و مرحوم بازمیر عوام نومېده، دا یې د علی ګل پایوان چې دواړه اوس نړۍ کې نسته ارواوې دی خادي، هغه د ده ملګری و. نو هغه چې ما کې دا د شعر استعداد ولید، یو خوا چې ما منې په دې چاپي افکارو په ما منې مسله سي او ما هم د ځان ملګری که زه د حزبې کېدو نه ومه، خو بیا هم د هماغه وخت نه نو چې یو ډول د دغه د دوی جریان سره زم ورو ورو وتړل سمه، یو ډول غوښتل یې مانه یو انقلابي شاعر جوړ کړه د هغوی په اصطلاح منې. نو ما ته یې د هغه شعرونه راوړل علی ګل پایوان، او ښه مې یادي دا بیا به ما دا د علی ګل پایوان یو کتاب چای راکړی و، هغه به ما بیا کاپي کول. او یعنی دا تاسو د رابطې وویل که نه؟
بله بله،
دغسې مختلف رابطې وي د مختلفو کسانو نه چې زه یې د تاثیر لاندې راغلم او ما دا د شعر ذوق
بله بله. اوس سلمال صاحب، تاسو ویلې چې شعرونه م لیکئ، د شعرونو بڼه که راته وایئ چې څه ډول شعرونه مو لیکل، څومره شعرونه مو لیکلي دي، میهني و که نه بېلابېل ډول شعرونه تاسو لیکلي دي؟
ما خو تاسو ته په اول سر کې وویل چې ما شعر هغه څو کلونه چې د ادبیاتو سره زه ادبیاتو دنیا ته نه وای ورننوتم، د شعر د لارې ورننوتم. بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډېر دې ته نه موزګارېدم، خو ما درته وویل ورو ورو بیا ما نور لنډې مقالېمې لیکلې، اته د خپل ډرام یادونه مې وکړه. نو شعر ما بیا ډېر ونه لیکه، او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډېر محدوده دوره وه. شعر دیارلس سوه شپېتم کال نه، یعنی درې څلوېښت کالونه وروسته هم کېږي چې ما شعر نه دی لیکلی.
بله بله،
شعر مې نه دی لیکلی. و یعنی زه د شاعر پایس مانې با درسته نه یي چې شاعر هویت اوس ما ماضي ده، مګر شاعرانه هویت نه لرم.
بله بله، راځئ پر دې باندې وغږیږو چې مسافري دی ولیکوال په ژوند بیا څومره اغېزې کوي.
مسافري خو څو ډوله اغېزې کوي، یو خو دلته چې ایجاد کوي، دلته ژبه بله ده، دلته فرضاً هر څوک یو څه شی لیکي خو هغې دپاره باید هغه ابزار هم وي که نه، فرضاً مجلې، فرضاً اتحادي، فرضاً حکومتي جایزې، اقزامي یا مختلفې غونډې. نو دا دلته نشته دی، دا یوه خبره. او دلته بله خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر پرې لیکلی شي هغه مضمون هم دلته نه وي، دلته یو بله فضا ده. نو ډېره مشکله یې چې دلته ته شی ولیکې او د نورو د هغه د وګرځي څه ورته وایي. افغانان خپل دلته متفارق دي، نوې نسل چې راځي هغه خو دا ژبه نه ای او زوړ نسل چې هغه په خپل کارو کې بوختي نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چاته کوي دلته دغه یو لوی ستونزه ده. سره له دې هم زما تجربه دا ښایي تر څو مجزه پوهېږم یا تقریبا لویه پیسېده شاعران یا لیکوالان چې دلته را مهاجر شوي دي هغوی دا تولیدات تریدلی دي هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي. یوه ډېره کم محدوده برخه ده چې هغوی فعال دي او دا پیسېدل ډېره کمه ده. نو دلته هغه څه چې په افغانستان کې د هنري تولیداتو په موت کې دلته په هغه موت کې ډېر کم راځي.
وړاندې تاسو ویلې چې اوس هغه فضای نوي هغه څه وخت نه هغه څه لوستونکي نوي چې دا غوی لپاره دی لیکوالي وشي یا دی لیکنه دی وشي بیا بهر کې سره دی چې دومره ستونزې دي بیا سمره شته لیکوالان چې دی بل سره نږدې پاتې شو دي کنه دغه مسافرۍ دغه فضا ډیره کړې ده او دغه فاصله زیاتې کړې دي.
کروختیا درته وایم یو بد اغیزه ده چې دلته بهر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتی فورم کې هنرمندان دي لیکوالان دي نه دي راټول دا رابطه چې دي منفرد دي انفرادي دي. له بده مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټولنې دي خصوصا پابلویا کې کلتوري ټولنې شته دي سیاسی جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي مګر هم ادبي تشکیلات نسته دی. بیا دیم په یو هیواد کې مکدي هیواد په یو ښار کې محدود دي. زه فکر کوم لندن به یوازینی ځای چې دلته ځکه لا نه مورغلی یو ډول لیکوالانو چې او خپل ادبي تجربه به په یو بل سره شریکولې په دې فورم کې چې په میاش کې به یو د بل سره ملما کېدل یا روسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شو. خو هغه د لیکوالو ټولنه په همدې لندن کې محدوده شو همدلته پاتې شو. بیا روسته هغه سره ونړېده بیا ما دلته د افغان ادبي بهیر په چاترلاند یا لیکوالان څو ځلی په مختلفو فورمونو کې راټول کړ چې خپل ادبي خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي د ناک غونډې وي د کتابونو مخکتنو په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وي. اما دا یوه تشه ده کاش کې یو پای اتحاد د لیکوند ناګا د لیکوالو او شاعرانو رامنځته شي یا نړیوال اتحاد او سی ډیر ضرورت هم دی ځکه چې افغانستان هم داسې چالاس تلویدل دی چې ډیر علاقه من نه دی او فرهنګي فعالیتونو ډیرې دوته او یا فرهنګي د ملي فرهنګي ادارو جوړېدو ته او پراخېدو ته نو دلته ډېره لویه تشه احساسېږي. آی کاش کې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو په خپل ناګا ادبي ټولنو
بله. اوس عوامل بچه د سولمال صاحب سره دی چې لیکوالان شته د افغانستان ډیر زیات تکړه لیکوالان شته ستاسو په شمول غدا چې دوی سره راټولېږي نه یا د راټولېدو لپاره ځای نشته عوامل څه دي چې هر سګلری دی کنه داسې کومه ټولنه نشته چې دغه ټولنه د لیکوالان سره راټول کړي او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې سره مرسته وکړي.
څه خبره یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې هوا مختشوي چې نه یوازې په ادبی برخه کې په ټولو برخو کې خو په ادبی برخو کې چې ما او تاسو بس موضوع ده په ځانګړي توګه دته په تمه دي چې کچته یو ټوکر پات یو پروجیکټ جوړ کاندي او چا نمبرسته وغوړي او اما دا چې خپل یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کیږي او زما په دې برخه کې ډیرو دوستانو سره خبرې هم کړې دي اول دا خبره ومني چې داسې یو تشکیل باید ولرو داسې یو مجموعه باید ولرو او خو وروسته چې بیا هغه د روغتیا ځای راشي بیا هر یو وایي چې ولا که چېرته یو هغه جوړ شي یو پلان جوړ شي او یو مربوطه ادارې ته هغه منظوري واخلي داسې انکیوبیټر په شکل باندې دا یو لویه څه ورته وایي دا یو تیروتنه ده چې زموږ په ذهنونو کې مسلطه ده.
بله اوس به تاسو ویلې چې دغه ستونزې شته د خنډونو شته دي چې د لیکوالۍ په برخه کې یو څه خنډ یو فاصله رامنځته سوې ده سره له دومره ستونزو سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرامه اوسئ هلته ناست اوسئ لیکنې کوئ که نه لیکنې اوس نه کوئ؟
ما خو روغتیا درته ووایم دا به تعریف هم شي خو خپل دا وروستیو کلونو کې یعنی دا چې تولید کوم که نه کوم یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی په هنري ټول باندې څومره هنري دی دا یو وخت خو کوم او زیات وخت مې په همدې باندې ضایع کېږي او خپل تولیدات کومه کیسې لیکم اوس خو دا وروستیو کلونو کې ټول تمرکز مې په کیسې لیکنه دی خو زه د کیسې تر څنګ باندې وړم چې وروسته راتلونکي کې هم ناول ولیکم او بله یوه زما د خوښې برخه هغه تیاتر دی وړم تیاتري نندارې هم ولیکم او سناریو تمام پلان دی چې سناریوګانې ولیکم په راتلونکو کلونو کې نو اوس دا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم خپل یو مجموعه باندې دا اوس اخته ومه چې بیا یې د سره کیسې وګورم تحصیل کړم دا اوس دوه مجموعې د کار لاندې لرم یوه مجموعه ناګا تقریبا د ناګا د ښځو موضوع ده چې ټولې کیسې تقریبا څلرش کیسې دي یوه مجموعه او بله مجموعه یو عمومي کیسې دي همدا اوس په هغو باندې کار کوم او چې دغه شاید یو میاشت کې دا کتاب په بڼه راوځي او یا لاخلا آماده شي چاپ ته دا دوه مجموعې.
بله سولمال صاحب که څه هم تاسو چې تیاتر برخې سره ډېر زیات علاقه لري چې پرې لیکنه وکوئ په کوم برخې ډېر زیات د احساس راحتۍ پکې کوئ چې هغه سره ډېر زیات په شوق او په علاقې باندې غواړئ چې لیکنې پکې وکړم دا د تیاتر برخه ده که نه شته ځینې نور ادبي برخې هم چې هغې برخه کې تاسو ډېر زیات راحت احساسوئ او کولی شئ ډېر ښه او پراخه لیکنه وکوئ؟
دا اصلي خو زه لویه تجربه ده کیسه لیکنې لرم خو تیاتر په دې خاطر مانیا که تیاتر یادوم یا سناریو نوم اخلم سینما دپاره چون دا دوه برخې زموږ په هنر کې یا زموږ په لویه کې فرهنګ کې لیکوالان نسته دی او ډېره دا برخه منفعله ده نو د یو رسالت مخې شوق یو اړخ دی رسالت بل اړخ دی چې د یو رسالت له مخې دا کار کوم چې موږ باید یو تیاتر هم ولرو موږ باید خپل یو سینما هم ولرو نو هم سناریوګانې لیکم او هم د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفې تیوریګانې لولم او تاریخونه لولم نو په دې برخه کې چې هر ډول آثار لاسته راځي هغه هم لولم.
بله کیسې مو ویلې کیسه باید څه ډول ولیکل سي کومې کیسې ډېر زیات لوستونکي لري چې هغه ډېر زیات په شوق او مینه باندې هغه کیسې ولولي؟
دا ډېر پیچلی سوال دی. اصلا کیسې خو په دې پر لري چې کیسه څومره هغه موضوع لوستونکو ته نږدې ده او مخاطبین د توک تي کنه. نو اول په اوس وخت کې چون اگر که لنډو کیسو یا معاصر ناولونو د شعر په پرتله د دوی عمر ډیر کم دی، یعنی دوه نیم سو پیړۍ اوړي، خو په دې دوه نیم سو پیړیو کې هم مختلف فرمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړي دي. نو لږه مشکله ده، ته باید چې شی لیکي هم د موضوع د مخې چې څومره لوستونکي ته نږدې، او هم ته باید په پام کې دا ونیسې چې ته چې شی وړاندې کوي هغه څومره نوی دی د سبک د مخې او څومره د فورم د مخې. نو چې څومره فورم نه وي، څومره سبک نه وي، اوس خو له ښه مرغه د سترسای نه یو اثر ته ډیر زیات دی. نو
بله
چیرته په دې هغه کې په دې کشمکش کې ښه اثر ونه لیکي، یعنی لوستونکی نه پیدا کوي. نو باید داسې یو شی ولیکي چې متفاوتي.
بله
د نورو نه
اوس سولامل سه. بله ډیر موارد ته تاسو اشاره درلودله چې هغه ته باید یو لیکوال متوجه وسي. یو څه ناسه تاسو سیاست کې مخکېل پاتې شوي وي، ګډ ټکی شته د سیاست سره مو کنه؟
سیاست کې خو سمه ده چې زه پاتې شوی وم، ما خو د کوچنیوالي کیسه درته وکړه کنه. بیا وروسته په مکتب کې مو هغه وخت کې چې افغانستان و، یعنی حتما ډیره مشکله وه چې په سیاست کې دا نه وای. بیا خو زه شوروي ته هم لاړم، د شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیلم، یو شرط دا و چې باید د هماغه حاکم ګوند غړیتوب ولري. نو دا یو تصادف ورته بولي که ضرورت یې بولي، د هغې د مخې ما سیاست وکړه. خو زه ګوند ډېر عادي مامور او عادي غړی وم، داسې سیاسي سړی نه وم. خو سیاست اوس هم په دې باور یم چې سیاست هم د یو ټولنې لکه اقتصاد لکه فرهنګ ډېره مهمه برخه ده. البته له بده مرغه هغه ګوندونه چې ارماني ګوندونه و د هغه نه مخکې د ثور د کودتا نه مخکې کله چې قدرت په ګدۍ کېناسته په عامې پردۍ ایدیولوژۍ سره پردۍ لښکر هم راوړي او په خپله استبدادي او توتالیریزم حاکم که یو ډول او دی فاجعه وزرګول، او څومره چې وخت تیرېده یو ډول ازبونو ډېرې لوی تراژدۍ زموږ ټولنې اوس هم هغه
دی.
یو ډول سیاست هغه څو ځکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چاته چې سیاست نوم اخلي یو ډول بد ته نه راځي. نو کني سیاست یو ضرورت دی اوس هم که چېرته داسې یو ګوند پیدا شي هغه واقعا ایدیولوژي پردی نه وي، او هغه کسان چې د دغه ګوند په راس کې ځینې صلاحیتونه ولري د سیاست د تاریخ او بل ارمانی خلک.
بله سولمال صاحب،
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي. نو که دغه شي ګوند جوړ شي ملګری کېږم.
بله
تاسو پوښتنه وکړه.
مهرباني
بله تاسو پوښتنه وکړه چې د سیاست او د ادبیاتو ترمنځ د رابطې. زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی. نو سیاست یعنی کوم هغه نه دی که سړی ووایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونه لیکي یا سیاست ادبیاتو نه باید جدا اوسي، دا به درسته نه وي.
بله بله سلیمان صاحب، ولی افغانستان څخه راوتلی که آیا بیرته افغانستان ته د تګ هوډ ولرئ، هلته افغانستان ته ځئ، یا کولی شئ چې هلته ادبي برخې ته خدمت وکوئ؟
افغانستان خو نو طبعا څوک د خوره نه راوځي د خپل هیواد نه، کنه؟
بله،
خپل هیواد کې په هر رقم چې وي سړی، خپل هیواد کې ستونزې وي، فرضاً بیا زمان غونډه هیواد کې، کنه؟ چې فخر پکې مسلطي او هم بیا پکې جګړه ای، نو دا خو داسې هیواد کې پاتې کېدل مشکل ای. خو په خارج کې هم داسې نه ده، دلته هم په یو بل فورم کې دلته د مشکلاتو یو بل مخ دی. مهم شی چې دلته دی هغه دا دی چې دلته ته خپل هغه هویت ته لاسه ورکي. هویت هغه ملي هویت نه دی، فرضاً ته د خپل مسلکي هویت ورکي، خپل هنري هویت ته لاسه ورکي. فرضاً مخکې تاسو وویل که نه چې دلته ولې څوک نشي، یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالېدی نشي، یا فرضاً یو مجسمه ساز یا بل بل بل، ځکه چې دلته پردی وطن دی. او دلته که ته فرضاً افغانستان راځي او ډاکټر یې، دلته د څوک کمپیوټر هم نه نیسي. که تالته یو جنرال یې، دلته د څوک عسکر هم تعویل نه نیسي. نو دلته هم ډېر غیر له دې چې هویت دلته کورني مناسبات سره کم کېږي نه وي، هغه کې دلته د دین مسله دغو ارزښتونو ټکرونه دي، یو والله مشکلات دي چې دلته پیدا کېږي. نو سړی د ښې ورځ د افغانستان نه راوځي، یعنی دلته کوم جنت نه دی، هغه څوک فکر کوي. نو زم د چې راووتم د جګړې خبره وه، او بل هر افغانستان کې بدبختي دا ده، هر رژیم چې راځي هغه نه یوازې په لوړه کچه خپل خپلو د قدرت په ګدۍ کې نه وي، حتی واړه مامورین هم یو ډول وظیفې ته نه وانخلي، یو ډول
زمینه برابر شي بیا ورزی د ادبی برخه لپاره به خدمت وکړي، کنه؟
هر کال تلای ما وسم سیستماتیک کال کې اوزل زما او د ادبی فعالیت خبره دا وکړه. هلته وسم رابطه لرم د لیکوالو سره، مادي او مانوي سپورټ کوم، مرسته کوم.
ډېره زیاته مننه، مننه ژوندی سي سلیمان صاحب چې موږ سره مو مرکه وکوله.
تاسو نام ډېره مننه چې ما ته دا اوکی راکړه چې ستاسو د لارې د هیوادوالو سره مخامخ شم.
ډېره زیاته مننه، مننه ژوندی اوسي.
سلام، خوش آمدید. و تازگی اداره های استخباراتی ایالات متحده گزارش سالانه از ارزیابی تهدیدها علیه امنیت ملی ایالات متحده منتشر کردند. اما در این گزارش نام افغانستان تحت حاکمیت طالبان در فهرست تهدیدات امنیت ملی آمریکا شامل نیست. در مورد ایران در گزارش آمده که این کشور فعلا برنامه برای ساخت سلاح هسته‌ای نداره، اما در ادامه می‌خوانیم که احتمال داره علی خامنه‌ای رهبر ایران تحت فشار برای اثرگیری برنامه تسلیحات هسته‌ای قرار بگیره. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ایران را بین دو گزینه قرار داده: توافق یا جنگ. اکنون این سوال مطرح است که آینده روابط واشنگتن و تهران چگونه رقم خواهد خورد و این روند چه تأثیر بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان خواهد داشت. در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با سید عبدالرزاق لقمان، دیپلمات پیشین افغان و کارشناس امور سیاسی، و ایلیا جزائری همکارم از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که موضوع را به دقت دنبال کرده. اول بریم پیش جناب لقمان، پیش شما. خب چرا افغانستان تحت حاکمیت طالبان در گزارش سالانه نهادهای اطلاعاتی آمریکا به عنوان تهدید بر امنیت ملی این کشور ذکر نشده؟ چیست تحلیل شما؟
طالبان قدرت و توانایی را فعلا ندارد، در دسترس خود قرار ندارد که به امریکا یا به کسی تهدید باشد، چرا که اینا در مراحل آغازین جابجایی گروه های تروریستی هستند در افغانستان. فعلا این گروه های تروریستی به یک سری موضوعات لوجستیک و راهبردی و همچنان موضوعات استراتژیک نیاز دارند و طالبان در یک سراسیمگی داخلی خود مشغول هستند. از طرف یک طرف عدم مشروعیت داخلی و بین المللی، از طرف دیگر فشارهای اقتصادی، از طرف دیگر گروه های که اینها را تهدید میکنه و همچنان گروه های مثل داعش و گروه های است که ممکن است یعنی به وقت و زمانش با اینها درگیر باشند، به خاطر اینکه همه گروه هایی که شما نام بردین در افغانستان همش مسلح است و یعنی مسلح بودن معنای چیزی که یا توافق یا جنگ، و ممکن است که این گروه ها هم با طالبان درگیر باشند به یک مقطع زمانی، به دلیل اینکه این گروه ها 100% تحت سیطره یا به اصطلاح تسلط طالبان قرار ندارند. به مو خاطر است که طالبان نمیتونند در این مقطع زمانی تهدیدی برای کسی دیگه باشه غیر از خود افغانستان، و این که ایالات متحده آمریکا این گزارش به طور کلی و به طور مجموعی اینا ایره البته جستجو و تحقیق کردن، ظرفیت و توانایی طالبان را برای حد نیست اینا فعلا تهدیدی باشن، و ممکن است که در آینده وقتی که طالبان منسجم باشن اینا تهدیدی باشن. و از طرف دیگه خود طالبان هم به دو گروه یا به دو فرکسیون تقسیم شده که رسانه ها در این مورد صحبت های زیادی داشتن، اختلافات داخلی، مثلا قتل خلیل حقانی، قتل مزمل والی که در والی البته بلخ، و دیگر قتل های مرموزی که در بین خودشان صورت گرفته. و
بسیار تشکر. بگذارین یک سوال دیگه این گونه مطرح کنم که موضوع کم بازتر شوه. خب با توجه به فعالیت داعش، شاخه ولایت خراسان داعش، القاعده در افغانستان، تهدید گروه ها برای امنیت منطقه‌ای و جهانی تا چه حد میتونه جدی باشه؟
این جدی است به دلیلی که عدم کنترل طالبان بر وضعیت به طور کلی این نگرانی را افزایش میده که این گروه ها برای کشورها تهدیدی باشند، چون قبلا خدمت شما عرض کردم که این گروه ها مسلح هستند با انگیزه جنگی، با انگیزه جهاد و شهادت یا قضا قبل از قبل آماده هستند، و اینا در هر لحظه میتونه که یک تهدید بزرگی برای کشورهای منطقه باشند. از یک طرف اینا به شکل انفرادی جه حضور دارند، از طرف دیگه اینا به شکل سازمان یافته یعنی تحت انگیزه های دینی و قضا اینا آموزش دیدن، بنان اینا کاملا آماده هستند. لکن در اینجا موضوع به این تعلق داره که کشورهایی که در ماحول افغانستان حضور داره کشورهای ناتوان و ضعیف نیستن از نظر استخباراتی، اونا سیطره و تسلط خود با غیر مستقیم یا اندایرکت بالای گروه ها داره، چرا اونا از نظر استخباراتی قضیه را بررسی میکنن، میبینن که مثلا این گروه ها چرا در افغانستان آورده شده، چرا در اینجا مستقر هستند، و اونا بنابر یک پیشگیری از حملات یا پیشگیری از ضررها کوشش میکنن که یک نوع تعاملات دیپلماسی و استخباراتی داشته باشن و اشراف خود.
تشکر جناب لقمان، از این بحث حتما ادامه میدیم. خب همونطور که در جریان هستیم، هرچند یافته های این گزارش تازه چیز دیگه نشان میده، اما قبلا میدانیم که رهبر گروه القاعده ایمن الزواهری در 2022 در یک حمله تیاره بسرنشین در منطقه شیرپور کابل کشته شد، و شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در گزارشی که در ماه دل منتشر شد اعلام کرده بود که گروه القاعده در ولایت های سرپل، کنر، غزنی، لوگر و میدان وردک حضور دارند، و از طرف دیگه خود گروه داعش خراسان هم به اساس ارزیابی های قبلی تنها بر افغانستان یک تهدید نیست، بلکه این گروه میتونه تهدید برای کشورهای همسایه هم باشه و برای منطقه و فراتر از منطقه. خب حالا بریم به ایران. ایلیا، همونطور که در جریان هستی، گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا اشاره کرده که ایران فعلا برنامه برای ساخت سلاح هسته‌ای نداره، اما در گزارش آمده که ممکن است رهبر ایران تحت فشار بر اثرگیریش قرار بگیره. این فشارها از سوی چی جریان‌های اعمال میشه و احتمال تغییر سیاست هسته‌ای ایران در چه حد است؟ کارشناسان در این مورد چی میگن؟
اول سلام خدمت شما و آقای دکتر و همه بینندگان عزیز. خب فشارهایی که بهش اشاره کرده، البته با جزئیات به مسئله فشارها نپرداخته، اما از این صحبت کرد که از سال 2003 رهبر جمهوری اسلامی رویکرد خودش رو برای ساخت تاسیسات اتمی تغییر داده و فتوایی داده در تحریم ساخت تاسیسات هسته‌ای از زمان آغاز فشارها بر جمهوری اسلامی برای جلوگیری از دستیابیش به تاسیسات اتمی، از زمان افزایش نظارت ها، از زمان آغاز اعمال تحریم ها بر جمهوری اسلامی برای اینکه در زمینه تاسیسات هسته‌ای نتونه پیشرفتی داشته باشه. این گزارش به این اشاره کرده که خب الان به نظر نمیرسه که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت تاسیسات هسته‌ای باشه و هنوز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این رویکرد خودش رو تغییر نداده، چرا که در ایران تنها کسی که میتونه دستور ساخت هسته اتمی الان بده خود علی خامنه‌ای هست. فعلا این رویکرد رو نداره اینطور که این گزارش میگه، اما با این وجود، این با وجود این گزارش، خب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صحبت از این کرده که ایران میزان و سرعت غنی‌سازی اورانیوم رو بیشتر از پیش کرده و حتی ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده‌اش بیشتر هم شده و اون رو میتونه به ساخت هسته‌ای اتمی نزدیک بکنه، اما این ساخت نیازمند یک دستور هست، یعنی علاوه بر وجود مواد باید دستوری باشه برای آغاز این ساخت. مسئله فشارهایی که مطرح کرده، خب فشارها ضرورتا از گروه ها نیست، یعنی میتونه از جانب گروه ها باشه این فشارها، گروه هایی که بر رهبر جمهوری اسلامی ممکنه فشار بیارن، گروه های تندرو شاید بشه گفت، محافظه‌کار در ایران که دشمنشون با غرب آشکار هست، اونها دست بالا رو دارن و متحد رهبر جمهوری اسلامی هستن در حاکمیت و گروه‌هایی هستن که در سرکوب مخالفان یا منتقدان دست دارن. هم میتونه فشارها باشه، هم میتونه فشارهای بین‌المللی باشه که بر جمهوری اسلامی بیاد، که ممکن هست علی خامنه‌ای اگر ببینه نظامش در نتیجه این فشارها ممکن هست به سرنگونی برسه، مخصوصا اگر این فشار خارجی باشه، این احتمال ممکن هست که در آخرین اقدام، اقدامی که برای ریسک و قمار هست، دستور ساخت از تسلیحات اتمی بده تا شاید این تسلیحات اگر ساخته باشه، ساخته بشه، بازدارنده باشه در برابر هر اقدام خارجی.
و تا چند لحظه دیگه هم میشه که بیشتر در مورد واکنش ها در درون ایران به مخاطبان ما بیشتر بگویید، یا اما اگر این نکته آخره که خودت برشمردی وصل بکنیم و بریم پیش دکتر لقمان، با توجه به احتمال افزایش فشارها بر ایران یا رهبر ایران بر اثرگیری برنامه تسلیحات هسته‌ای، جناب لقمان، اگر تنش بین واشنگتن و تهران بالا بگیره، چی تأثیر میتونه داشته باشه بر وضعیت در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به نظرتان؟
تأثیر بسیار مستقیم و تأثیر بسیار ناگواری داره، به دلیل اینکه اول مجموعه یا میلیون ها افغانی که در ایران هستند بدون شک نامتضرر میشن، به شکل فرعی و به شکل اصلی در داخل افغانستان فریکسون قندهار یا ملا هیبت الله در رابط نزدیک استراتژیکی که با ایران اینا آغاز کردن و این به شکل بسیار دراماتیک ادامه داره، این بدون شک اینا در این قضیه به اصطلاح دست خالی نمیشینن، بدون شک اینا با ایرانی ها کمک میکنن و با ما انگیزه مشترکی که با هم دارن که تانستن در طول 3.5 سال ایران سرمایه گذاری بزرگی را از نظر فکری و از نظر استخباراتی و از نظر سیاسی بالای این گروه داشته باشه، و مخاطر است که وقتی که موضوع تهدید یا فشارهای حد اکثر یا سیاستهای فشارهای حد اکثر ایالات متحده آمریکا در اینجا مورد تطبیق قرار میگیره، در اینجا انگیزه های بسیار قوی وجود داره که اینا با هم همدست شوند، به دلیلی که شما میدونین در طول 20 سال وقتی که طالبا بر ضد قوات ائتلاف بین المللی در افغانستان جنگیدن و یکی از حمایت کننده های بسیار ایدئولوژیکی و همچنان تسلیحاتیش ایران بود و یا در اینجا نفوذ خود به طور کامل در گروه قندهار دارن و بدون شک اینا با هم همدست میشن و با یک برنامه مشترکن ممکنه که در دفاع از ایران بپردازن یا دفاع مستقیم یا غیر مستقیم یا دیگر موضوعاتی هست که اینا با هم در مورد تجربه قرار میتن، چون انگیزه ضد امریکایی در افغانستان فوق‌العاده زیاد است. یعنی به خاطر از اینکه این وضعیت بعد از اینکه امریکایی‌ها از افغانستان خارج میشن این افزایش پیدا کرده، به خاطر از اینکه گله مردمی است که چرا حکومت به گروه تروریستی طالبان سپردن و این موج نارضایتی مردم را از طرف به طور عام یعنی عوام الناس، اما سیاسیون که در رأسش طالبان امروز قرار داره که خدمت شما عرض کردم اشاره کردم، اینا با طالبان همسویی دارن، با ایرانی ها همسویی دارن از نظر تبلیغاتی، از نظر آموزشی، از نظر استخباراتی، از نظر سیاسی و از نظر تمامی قضاای منطقوی، چون اینا وصل هستند با افغانستان، حدود 900 کیلومتر با ایران وصل است، اینا رفت آمد دارن، اینا در این مقطع زمانی بسیار رابطشان نزدیک است، تناتن است و اینا یک وجه مشترک به خاطر ادامه سیاست های طویل مدت خود دارن، چرا اینا میدانن و قبلا جنگایی را که من اشاره کردم اینا بر اینا یک درس و همچنان یک نقطه حذف است که اینا با همون وجه مشترک بینشان ایجاد شده و امروز یک وجه مشترک بزرگی که بین ایران و طالبان وجود داره یک اعتماد است. فعلا اعتماد به فوق العاده جریان داره و حتی گزارشات میرسانه که این 40,000 گروه یرموک که فعلا از شخص هیبت الله اینا چی میکنن حفاظت میکنن یا منافع و مصالح گروه قندرهار اینا در افغانستان مورد تطبیق قرار میدن، اینا تحت آموزش البته کارآموزان ایرانی صورت گرفته و این مفکوره ایدئولوژی از طریق ایرانی ها بر اینا کشف شده که
گویا چنین اسناد وجود داره در این مورد آخری که اشاره کردن جناب دکتر؟
بله، خب یک سری مسائل هم اسناد وجود داره، هم مشاهداتی وجود داره، هم از قبل گزارش‌ها وجود داشته که نیروهای طالبان در ایران آموزش می‌دادن، در دوره حکومت پیشین حاکم بر افغانستان ارتباط نزدیک بود. جمهوری اسلامی که ایدئولوژی داره و که روش داره طی سال‌های اخیر در این کشورها پیش گرفته، کشورهایی که همسایه‌اش هستن، عراق و همچنین افغانستان، نمیخواد جمهوری اسلامی تجربه حضور آمریکا در کشورها موفق باشه. برای هم به نیروهای مخالفان، به میلیشیاها آموزش میده، همه این کارها رو انجام میده تا این تجربه ها شکست بخوره. اما چه خواهد شد مشخص است، با وجود اینکه آقای دکتر اشاره کرد به لحاظ فکری میتونه جمهوری اسلامی و طالبان همچنان به هم نزدیک باشن، اما دنیایی که ما شاهد هستیم بسیار دنیای منافع. جمهوری اسلامی بسیار هزینه داد برای حفاظت از حکومت بشار اسد در سوریه، اما تا یک سال آخر بشار اسد حکومتش احساس کرد که منافعش در دور شدن از محور ایران هست. خب همینطور که در گزارش مقام‌های آمریکایی اومده، بخشش مقام‌های سوری اومده، گزارش‌هایی که مقام‌های ایرانی دادن، صحبت‌هایی که می‌کنن، همچنین در گزارش‌های مختلف عربی، خب بشار اسد داشت فاصله می‌گرفت از این محور. شاید طالب‌های حاکم بر افغانستان الان که اگر ببینن فشارهای بین‌المللی افزایش پیدا می‌کنن یا منافعی به دست بیارن در دور شدن از جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در تجارتی که با کشورهای عربی از جمله قطر میتونن داشته باشن، ممکن است حتی از محور ایران دور بشن و شاید گزارش اطلاعاتی آمریکا رو این مسئله هم به این مسئله هم نگاه کرده. خب این گزارش رو ما اگر بخونیم به طور کامل، کشورهایی که گفته محور و تهدید هست برای سیاست‌های جهانی آمریکا، به دولت‌ها نگاه کرده، دولت‌های ایران، روسیه، چین، کره شمالی رو نگاه کرده، اما به کشورهای نپرداخته که درش گروه‌های شبه نظامی مخالف آمریکا فعال هستند. یعنی نه تنها افغانستان رو ذکر نکرده، عراق رو که اتفاقا در اونجا بسیار از گروه‌هایی که هستن شیعه هستن، به لحاظ مذهبی به جمهوری اسلامی از کسان فعال هستن و فعال هستن، به اون نپرداخته و بهش اشاره نکرده. این برمیگرده به تعامل اطلاعاتی که ایالات متحده با دولت عراق داره در افغانستان. من در جریان جزئیاتش نیستم، اما میتونه این تعامل ها باعث بشه که مثلا نام افغانستان فعلا در این مرحله در این گزارش نیاد.
این نکته جالب است. خب حالا کمی بیشتر به ما بگو که در مورد این گزارشه که واکنش‌های را هم به همراه داشته در درون ایران چه عکس‌العمل‌های مخصوصاً روزنامه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی چی گفتند؟
قبل از گزارش نامه این بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته. البته متن نامه جزئیاتش منتشر نشده، اما کلیاتش هم که گفته میشه در رسانه آمریکایی حاوی یک ضرب العجلی دو ماهه برای توقف فعالیت‌های اتمی ایران بوده و گویا مثلا پیشنهادهای هم داده شده در این باره. در مورد این نامه واکنش‌های رسمی داشتیم، از جمله علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی صحبت از این کرده که این نامه وجه‌های مختلفی داره. سخنگوی دولت از وجوه نسبتا مثبت در این نامه صحبت کرده و وزیر خارجه ایران آقای عباس عراقچی صحبت از احتمال مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا داده. خب مقام های آمریکایی از جمله نماینده رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه آقای ویتکوف صحبت از این کرده که جمهوری اسلامی پیام داده به کشورهای مختلف برای مذاکره غیر مستقیم با آمریکا. اما در مورد این گزارش اطلاعاتی تا اینجای کار مقام های رسمی جمهوری اسلامی موضع‌گیری نکردن، اما رسانه های نزدیک به حکومت از جمله رسانه نور نیوز که نزدیک است به شورای عالی امنیت ملی ایران در گزارشی پرداخته تاکید کرده بر اون قسمت که گفته جمهوری اسلامی فعلا به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست، اما بخش های دیگرش پرداخته، بخش های در مورد اینکه ایران مثلا فعالیت اتمی داره انجام میده، داره در زمین هسته‌ای داره غنی سازی اورانیوم رو داره انجام میده بیشتر کرده، به اینها هم اشاره کرده و گفته ایالات متحده از این گزارش یک ابهاماتی در مورد برنامه اتمی ایران مطرح کرده برای توجیه سیاست فشار حداکثری که واشنگتن علیه تهران داره اجرا میکنه.
تشکر از این. خب جناب لقمان، به تازگی دیدیم که برای اولین بار پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان یک هیئت ارشد ایالات متحده سفر کرد و افغانستان تحت حاکمیت طالبان با مقامات طالبان دیدار کرد و بعد دیدیم که یک اسیر آمریکایی نزد طالبان آزاد شد و در امو دوروبر گزارش رسید که خبر رسید که جایزه هایی که بر چندین رهبر ارشد حکومت طالبان تعیین شده بود او حذف شد، از جمله جایزه 10 میلیون دلاری که برای سر سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله افغانستان گذاشته شده او حذف شد. خب با توجه به این فاکتایی که کنار هم چیدیم، مناسبات بین اداره جدید ایالات متحده و حکومت طالبان را شما چگونه ارزیابی میکنین در ماهای آینده؟
تشکر. زمانی که آقای ترامپ کار خود را آغاز کرد در دور دوم، سیاست های خود در قبال افغانستان فعالانه آغاز کرد و موضوع بگرام قضایا و موضوعات بازبازگیری تسلیحات، و از طرف دیگه شما می دانین که امریکایی ها نگرانی را که داره او قضیه باز هم قندهار است که علیرغم ایران، روسیه، چین، هندوستان و گروه را تحت تاثیر خود داره و در این مقطع زمانی قطع موضوعاتی را که جناب شما اشاره کردین در زمش یا در پهلویش، مثلا سفر آقای حقانی به امارات متحده عربی 52 روز در اوج باقی ماندن با آقای البته وسیق و دیگر حرکت های یا مثلا قتل خلیل حقانی یا تمام قضاها میرسانه که ایالات متحده آمریکا در این مقطع زمانی میخواهد که یک روابط استراتژیکی را که در طول دوران آقای بایدن با یک فقدان سیاست اینا روبرو بودن این را دوباره اعاده بکنن، و به من خاطر است که دید و بازدید ها صورت میگیره و هیئت عالی رتبه ایالات متحده آمریکا میه و با مستقیما با طالبان میشینه و این بار اول است که با این به اصطلاح مقام میه و با طالبان مستقیما روی میز مذاکره میشینه، یا این است که اینها در امارات و در قطر هم دیدها یا بازدیدهایی را داشتن با هم دیگر، و این میرسانه که ترامپ به مون سیاست خود ادامه میده و میخواهد که قسمی که در ابتدا خدمت شما عرض کردم به مون منظومه که در ابتدا اینا مد نظر داشتن او را دوباره تطبیق بکنن، گرچه وقت فعلا مقدار تغییر کرده، یعنی موضوعات مقاطع تاریخی یا مقاطع زمانی کمی تغییر کرده، چون در طول 3.5 سال حکومت بایدن وضعیت را یک مقدار تقریبا فرصت مساعد ساخت که بیشتر ایران، روسیه، چین، هندوستان در قضیه افغانستان بیشتر اشراف داشته باشند.
و یک چیز دیگه هم جناب با مظرت معرفتان قطع میکنم، اینجا برخی از کارشناسان میگن که خب این اقدام تازه اداره جدید ایالات متحده در واقع یک نوع امتیاز دهی برای سراج الدین حقانی هست که مطور پیشتر شما گفتین که پس از اینکه کاکایش کشته شد دیدیم که از افغانستان بر مدت طولانی رفت به امارات متحده عربی و بعد به عربستان سعودی و اینها و در امی زمان ما شاهد از این هم هستیم که مثلا سارنوال محکمه جزایی بین المللی خواستار صدور حکم بازداشت هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان شد به دلیل عمدتاً این سیاست های سختگیرانه علیه زنان و دختران در بخش کار و آموزش. اینجا آینده را شما چگونه بررسی میکنین؟ یکی از سوال هایی هست که آیا سراج الدین حقانی به نحو جایگزین آخونزاده خواهد شد؟
دقیقا اصل قضیه امی است یا لب لباب بس مامی است که امروز به طور قطعی این تصمیم گرفته شده که آقای سراج الدین حقانی قایم مقام یا جایگزین هیبت الله باشه، چون قسمی که شما اشاره کردین هیبت الله با سیاست های سختگیرانه و همچنان سیاست های مملو از خشونت و افراطیت و بیزاری مردم از زندگی است، بنان مردم هم از یک طرف در این قضیه بسیار تحت فشار قرار دارن و گزینه خوبی است و این گزینه مناسب است اگر در این سیاست اینا موفق باشند. لکن نقطه به اصطلاح قابل مکس که در اینجا وجود داره قضیه پاکستان است. اگر ایالات متحده آمریکا مستقیما با طالبان در این قضیه اینا ملاقات داشته می باشند یا یک تفاهم البته معاملات صورت نگیره که گویا به طور قطعی آقای حقانی جایگزین البته هیبت الله باشه، در این صورت مردم هم در این قضیه خوشبین هستند و کشورهای منطقه هم در این خوشبین می باشند، یعنی البته کشورهای همسایه را نمیگم، کشورهای دور منطقه، و همزمان ای به نفع ایالات متحده آمریکا هم هست، چرا که از فشارهایی که بالای مردم وجود داره مردم از این فشارها رهایی پیدا میکنن و آقای حقانی مقدار در طول 3.5 سال یا سیاست های نرم افزار را استفاده کرده، یعنی که یک جایگزینی خوب مناسبی است. لکن در اینجا قضیه پاکستان یک نقطه خطر است به خاطر اینکه پاکستان هم با هیبت الله رابطه داره و هم با حقانی ها رابطه داره و با حقانی ها رابطش بیشتر استراتژیک است که در اینجا آمریکا اشتباه قبلی را اگر تکرار نکنه بهتر است که در اینجا مستقیما با شبکه حقانی یا با افغان ها رابطه بگیره و قضیه را از مدار منافع و مصالح خود افغانستان مطرح بس قرار بده، چون که موضوع خانم ها یا دیگر فشارهایی که در افغانستان فعلا وجود داره یا مثلا فرار کادرها یا مهاجرت ها یا موضوع اقتصادی قحطی و همچنان موضوعات صحی قضا که مشکلات عدیده در افغانستان فعلا زندگی مردم افغانستان مورد تهدید قرار داده و یک خوب فرصت است، یک چانس است، به شرط که ایالات متحده آمریکا این را سنجیده و در قالب یک منظومه ای که مصالح و منافع دو کشور با هم گره بخوره به طول طویل مدت این را ادامه بدن. چرا که ما ابتدا که مقضی دوحه را خدمت شما عرض کردم علت اموج بود در اموج پاکستانی ها و شبکه حقانی اشتباه کردن آمدن کابل مسلط شدن که امروز هم آمریکا با مشکلات مواجه است هم ما و هم خودشان.
دیده شده که تشکر از این که در هفته ها و ماه های آینده اوضاع چگونه رقم خواهد خورد و منتظر هستیم. اما اگر باز بر بگردیم به امو گفته های خودت و نامه رئیس جمهور ترامپ که به رهبر ایران فرستاده بود، خب در گذشته هم بارها از اثرگیری فشار حد اکثری آقای ترامپ صحبت کرده و حال که گفته یا توافق یا جنگ، خب کدام یکی از این بیشتر محتمل تر به نظر میرسه؟ کارشناسا در این مورد چی میگن؟ آیا گزینه جنگ واقعا گزینه جدی هست که مثلا در هفته ها ماه های آینده مشاهده یک نوع جنگ جدید باشیم یا نه؟
کارشناسا نظرات متفاوتی دارن، اما خب ما در مجموع نگاه میکنیم مثلا دولت کنونی آمریکا بیشتر به دنبال این هست که یک دیل بکنه با جاهای مختلفی که باهاش مشکل داره، داره سعی می‌کنه به توافقاتی برسه. خب این توافقات روشش این نیست که این دولت روشش این نیست که این توافقات با مثلا با مذاکرات طولانی مدتی انجام بشه که شاید بی‌نتیجه بمونه، که به گفته خود آقای ترامپ از لفظ توافق با از راه از قدرت هست، یعنی فشار حد اکثری میتونه مقدمه‌ای باشه برای توافق، برای که طرف مقابلش رو زیر فشار بذاره تا مجبورش کنه برای توافق. خب تا الان رهبر جمهوری اسلامی در صحبت‌های رسمی صحبت از این کرده خب نه ما کوتاه نمیایم، ما نه جنگ می‌کنیم نه مذاکره می‌خوایم ادامه بدیم، ولی خب تا کی؟ اقتصاد در ایران بسیار وضعش بد است، قیمت دلار روز به روز داره افزایش پیدا می‌کنه، برای اولین بار در تاریخ از 100 هزار تومان فراتر رفت قیمت هر دلار، یعنی یک صفرش اضافه کن بیش از یک میلیون ریال میشه ریال ایران. خب این قدرت خرید مردم رو داره زیاد میکنه و همینطور در گزارش اطلاعات آمریکا اومده این وضعیت احتمال شورش‌های خیابانی و اعتراضات رو هم زیاد کرده. خب اگر جمهوری اسلامی خودش رو در این ورطه ببینه، فشارهای بین‌المللی هست، از میان رفتن حتی قدرت خودش برای حمایت از گروه‌های نیابتی که البته الان خیلی هم ضعیف شدن تا ماه‌های اخیر و از حملاتی که اسرائیل داره انجام میده، تمایل اسرائیل برای حمله نظامی به ایران برای از میان بردن تجهیزات اتمی که البته این حمله صورت نمیگیره مگر با شخص سبز آمریکا، این میتونه جمهوری اسلامی رو به سمت توافق پیش ببره، توافقی که الان نه مشخص است چی هست نه به کجا خواهد رسید، اما به این سمت شاید پیش ببره، شاید مذاکرات رو برای خرید زمان شروع بکنه. همچنان ایران از بعضی گروه های نیابتی حمایت میکنه که عمدتاً عراقی هستن، اونایی که موندن حزب الله لبنان البته بسیار تضعیف شده داره، رابطش که با سوریه قطع هست، الان شرطش خوب نیست برای خود شرط جمهوری اسلامی خوب نیست با وجود شعارها که مقام جمهوری اسلامی میدن، اگر بخوان واقع‌گرا باشن و اگر بخوان خودشون حفظ کنن به سمت مذاکره و توافق پیش خواهند رفت، که البته در ایران اختلافات در ایران در داخل حکومت ایران زیاد هست هنوز در این باره.
خب ببینیم که واقعا در هفته و ماه‌های آینده چه اتفاق خواهد افتاد. بحث جالب است، اما همینجا باید مثلث را تمام بکنیم. تشکر از شما ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، و سید عبدالرزاق لقمان دیپلمات پیشین افغان کارشناس امور سیاسی. بسیار تشکر از حضورتان در این مثلث و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
شناخت د د خیبر راته مچوکړه شناخت د خیبر راته مچوکړه سوچي زلري راته راوړه سوچي زلري راته راوړه الوزما الوزما الوزما
سم زری را تراوڑا